Boston.
ډیر زیات مننه دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وایي چې بدخشان د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو او افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوی دی، چې ډیر شر به د دې ډلو پر ضد په کې عملیات هم ترسره شي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لوی پیښو رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل شوي دي. او امریکا وایي پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د برید احتمال لا هم هغه شان پر ځای پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمه یې پکې بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. په بدخشان ولایت کې نه امنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرژوب لواوخته، او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. خاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم، کران او منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم ډیر شر په پیلېدو دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم روان دي. سیدخیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې دوام ولري څو چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفان لخوا محاصره ماته او د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې ته غځېدل لار خلاصه کړي. د رپورټونو له مخې د ناړې ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو راپه دېخوا د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابند شوي دي. وسلوالو مخالفانو بیا د دولت وسلوالو مخالفانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د لتبند له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 50 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبند د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځو ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فایدامي وزارت د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم 1 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري په نوم افغان شرکت ته ورکړل شوی دی. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوذ شخصیتونه بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالۍ یوسفزۍ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر العبادی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوذ شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پراکس په 5 کټګوریو کې ویشلی دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه یې بللې دي. د امریکا یو پوځي مقام پرون ویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته درې سوه ډوله توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون خبر اعلان ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتمال خبرو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه یې ماته کړه. په 2010 کال کې روسیې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ملاتړ سره تهران ته د توغندیو په ورکولو بندیز لګولی و. د روسیې دفاع د وزارت چارواکي پر متحده ایالاتو تور لګوي چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. سرګي شويګوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزیر ویل د امریکا اصلي هدف دا دی چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شويګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه.
стремление привлечь Киев в свою орбиту Соединенные Штаты.
دوی امریکا او متحدانو د دې لپاره چې کیف خپل مدار تراولي ټول د تصور وړ حدود چې زمنګ خبرګون پارول شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشاره لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارول ویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د امریکا د پوز لوی درسیز وای دوی زیات تمرکز پدې کوي چې د عراق د بیجی د تیلو تاسیسات او تصفیهخانه د اسلامي دولت په نامه ډلې لاستونه لویږي. جنرال مارټن ډمسی د پنځشنبه پر خبري اعلان وته ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال چې د بیجی خارې او برخه په کنټرول کې لري، د دې سیمې د تیلو د تاسیساتو شاوخوا ځینې سیمې نیولي، خو د بیجی د تیلو تصفیهخانه په اوس وخت کې لګواخ سره مخامخ نه دي. نوموړي ویل د نسبت امبار ولایت ته چې د اسلامي دولت وسلوالو پکې خپل بریدونه زیات کړي، د بیجی د تیلو د تاسیساتو د امنیت په اړه زیات اندېښمن دی. جنرال ډمسی ویل د بیجی د تیلو د تاسیساتو بیرته نیول به د عراق حکومت ته زمینه برابر کړي چې د هیواد د تیلو ټولې زیربناوې په خپل کنټرول کې راولي. د هغه په خبره له بیجی څخه د اسلامي دولت په نامه ډلې وستل به د غراس د دغو وسلوالو د مالي تمویل مهمه سرچینه هم بند کړي. او جرمنی حکومت نن د هغو 1500 کسانو لپاره د غم رازی مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګز هوای شرکت دوی الوتکې د غورځېدو په پیخه کې وشل شول. د دې مراسم په ترڅ کې به د جرمنی بیرغ نیمه ځوړند وي او سیاسي او مذهبي مشران به د قربانیانو له کورنیو سره غم رازی څرګندوي. ټاکل شوی ده چې د جرمنی صدر اعظم ولسمشر، د فرانسې د ترانسپورت او د اسپانیې د کورنیو چارو وزیران او د جرمنی د نړیوالو هوایي کرخو لوفتانسا رئیس هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د جرمن وینګز ادریس او شل ایربس ډوله مسافرونکو الوتکه د 13 مارچ میاشت په 13 نیټه د فرانسې په جنوب کې د آل په غرونو کې ولویده. د دې پیښې په اړه لومړنۍ تحقیقات ښیي چې د الوتکې مرستیال پیلوټ چې د ژور خفګان یا ډپریشن دوره تېره کړې وه په قصدي ډول الوتکه له آل په غره سره جنګولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بدخشان چارواکي وی د جرم ولسوالۍ یو شمیر سیمایز اوسیدونکو له هغه وسلوالو سره همکاري کړې ده چې تیر جمعه پر افغان ځواکونو حمله وکړه او د یو شمیر سرتیرو سرونه هم پرې کړل. د افغانستان حکومت وی په زابل کې د یو دیشو برمتشو کسانو د برخلیک په حق له چاته تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل افغانستان سره د روسیې مرستې د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په دې وروستیو کې له بل هر وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ښې شوې دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. په خبرونه کې دا هم وایي چې د کونړ مذهبي مشران وایي چې د دوی لپاره هم کارونه نه کیږي او هم د کمپاین په وخت مشرانو ورسره کړي ژمنه هېری کړي دي.
ولایاتو په سطح باندې مونږ ته یو کامله جامعه جوړه شي او د ګاونډیو هیوادونو زمونږ علما دلته دا توضیح شي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنی او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې ورسېو نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی بیا وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او پلټنې ترې روانې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبان جرم خستک است که در حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی هم از ولایات مختلف کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند و اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم یونگان و کرام و خود وردوج، اینا را کاملا
از خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان وو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنده کې چې متفاوتي کړې وه بدون د اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فلم بندي ده تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطقې خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې اعتبار کړي وي چې هغه هم یعنی کوم ډېر خپانه شناسایي شوي حدودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په اعتبار ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فی الحال په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس ول ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي په سیمه کې ګر سره پوسټ نه لري. د یادونه وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وجلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستورسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د چیرنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز اوس بدخشان دی. په عین حال کې د بدخشان مرستیال والی وایي چې د ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په زابل کې د یو ډیر شو برمته شویو کسانو د برخلیک په حق لا چا د تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشکېدو لپاره جدي هلې ځلې شوي او دولت یوه شیبه هم غفلت او ناغېړي نه ده کړې. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی وایي حکومت په زابل کې د برمته شویو کسانو په حق لا تفصیلات نه خپروي، خو د آزادولو لپاره یې خپله ټوله وسه کوي. دغه کسان چې له ایران څخه خپلو کورونو ته د ستنېدو په لار وو تقریبا دو میاشتې مخکې په زابل کې برمته شوي دي. د هغو زیارونو او پلټنو نتایج چې د خوشې کېدو لپاره یې ترسره شوي نه دي په ډاګه سوي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خپل هر تبه د ژوند د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. دولت خپل ټولې هلې ځلې په جدي توګه ترسره کړي. د هر هیوادوال ژوند موږ ته خورا اهمیت لري. یوه شیبه هم غفلت او ناغېړي نه ده شوې، خو د تفصیلاتو په هکله متاسفانه خبرې نه شو کولی.
اما متاسفانه جزئیات در موردش نمیتونیم صحبت بکنیم.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دولت د امنیتي عواملو له کبله نه غواړي د دغو برمته شویو کسانو په هکله خبرې وکړي. په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې کړي چې ولې دولت د برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د ځینو برمته شویو کسانو کورنیو د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم برخه واخیستله. تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه کسان کومې ډلې برمته کړي او څه غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده اولسی جرګه اداري پلاوي له افغانستان سره د روسیې مرسته ګټور غنی وای چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه وځي روسیا بلکې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم پراخه مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوي وای چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنځمې پورز له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې نامنی د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خدا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي. خاغل احمد زوی
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامی کوبخ نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې دغوی پرمختللي اسلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا د مونږ په خدمت کې راکړي انشاء الله تعالی. دا توانایي د افغانانو کې شته، د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویل روسیه تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییز غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیه په سیمه که یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوای شمیر کارپوهان وایي چې روسیا لدې بیره چې د افغانستان لخوا د تراګرو لوګواغ سره مخامخ نشي له افغانستان سره مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا په فاریاب کې دا اته په بادغیس کې او په دغه خپله ازیداریای امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره هم خطر ده. روسیا لپاره د دې چې دا خطر دوی ته ولاړ شي د ځوڼې کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکا او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې له هر بل وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټره مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقال شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د روسیو اقداماتو ستاینه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغانی مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان هاز ناو فارملی الاود پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا تر اتیا سلنه سوداګریز ستونزې حل شوې دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ اویا نه تر اتیا فیصد زمونږ هغه مشکلات او ستونزې چې ترانزیت کې دي هغه حل شوې دي. وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم ندي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغاني مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسیده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوی موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو زورول زیات شوي دي. عصمت ساروان په ریپورت برابر کړی.
په سلو کې 50 افغان مهاجر د پاکستانی پولیسو له لورې د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سږ کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبر پاڼه کې ویلي چې د سږ کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سږ کال د جنوري او مارچ ترمنځ هره میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلی دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 350 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په 40 کمپونو کې دیره دي. د کمشنری وای چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلی دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 250 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم ډیره دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. په کونړ کې دینی عالمانو په حکومتي چارو کې دوی له پامه غورځول شوي دي او باید چې دینی عالمانو ته په حکومت کې پوره ونډه ورکړل شي. دوی ولسمشر غنی به د ټولټاکنو پر مهال هم دوی وایي چې ولسمشر غنی به د ټولټاکنو پر مهال همیشه ویل چې غواړي د ارګ او ممبر ترمنځ واټن له منځه یوسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه له سیمې زموږ همکار روح الله انوري رپورټ راستولی.
په کونړ کې دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه او ویل چې د تیرو حکومتونو په څیر نوی حکومت هم دوی له پامه غورځولی دي. دوی وایي که څه هم چې ولسمشر غنی د ټاکنو په کمپاینونو کې علماو سره د ارګ او ممبر ترمنځ د پیدا شوي واټن د ختمولو ژمنې کولې، خو اوس چې واک ته رسیدلې خپلې کړې ژمنې هېرې کړې دي. د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل په نورو اسلامي هیوادونو کې دینی مدرسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي، خو په افغانستان کې مدرسې او عالمان حکومتونو له پامه غورځولې دي.
موږ تعلیم نه محرومه، د جماعتونو نه محرومه، موږ د لوړو تعلیماتو نه محرومه، موږ ته حقق حقوق نه دي ملل شي.
هغه وایي دینی عالمانو ته د افغان حکومت د توجه د نشټوالي په وجه زیات افغاني علما د پاکستان په دینی مدرسو کې په تدریس بوختي، او د پاکستان حکومت زموږ له عالمانو او طالبانو څخه زموږ د هیواد پر ضد ګټه اخلي. نو نوی حکومت ته پکار دي چې دینی عالمانو او دینی مدرسو ته امتیازات ورکړي، په هر ځون کې ستري دینی مدرسې جوړ کړي، څو په ګاونډي هیواد پاکستان کې پراته دینی عالمان خپل هیواد ته راستان شي او دلته خپل خلکو ته خدمت وکړي.
ولایات په سطح باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړ شي، یا د ځون په سطح باندې هغه جامعه چې هغه اسناد قابل دي وي او د ګاونډي دولتونو حیوادونه زمون علما را جلب شي او دلته دا توجیب شي، نو تر څو پورې چې به موږ بل تلاش نیولې یا بل ځای تعلیم کوو اسناد هم نه ارزیابي کیږي او بیا هغه ته په بل سترګه کتلې کیږي.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وایي د حکومت لخوا تش په نوم د دینی عالمانو شورا جوړه شوې، هر چا پکې خپلوان او دوستان په دندو ګمارلي او علماو ته پکې حق نه دی ورکړل شوی.
سرتاسری شورا چې کوم غړي لري شخصن په کونړ کې چې په دیار لسکا له کې دغه غړو نه د اسلام د پاره کوم خبره په دې زبانه کړې ده کړې ده لکه اچھا تیری لیدلې د کونړ کې چې څوک اسې دي.
په ارګ کې د ارشاد او دینی اړیکو د ادارې مسول مولوی محمد نومان شینواری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو علماو ته ویل ولسمشر کلک هوډ لري چې د ممبر او ارګ ترمنځ د واټن پای ته رسولو کړش منه عملی کړي، او د ته دند سپارل چې ټول ولایتونو ته سفر وکړي، دینی عالمانو سره وګوري او ستونزې راټولې کړي. هغه وایي ولسمشر په دې پوه دی چې په هیواد کې د روانو ستونزو یو لامل هم د جماعت او ارګ ترمنځ واټن دی.
کوم ناورینونه، کومې ناخوالې، کوم سیاسي بې ثباتۍ، خصوصا د سیاسي نظامونو د بې ثباتیو د ډیرو عواملو ترڅنګ، البته یو ستر او لی عامل هغه د سیاسي محورونو او د سیاسي نظامونو د مسجد، محراب، منبر، مدرسې، روحانیت او د علماو ترمنځ د واټن او د فاصلې شتون دی.
محمد نومان شینواری علماو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ولسمشر ته ورسوي او دوی هوډ لري چې د هیواد په اتو زونونو کې لوی دینی مدرسې جوړې کړي.
چې د افغانستان په مساوا په اتو زونونو کې به داسې لوی مدارس جوړو، دیوبند ته موږ سفرونه لرو، پاکستان ته لرو، ټول اسلامي ملکونو ته لرو، چې څنګه موږ دا غوښنه نصاب راوړو، داسې یو نصاب، یو معیاري نصاب چې هغه وکړي کولای شي چې دا غوي سند نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امت اسلامي د سترو مراکزو په مستوا هغه نصاب هغه اسناد قابل باور وي. او د دې ترڅنګ موږ داسې مضامین هم په مدارس کې راوړو چې یوازې زما عالم په حج اوقافو په مدرسه کې استاد نه شي، هغه په ټولو اداراتو دولتي اداراتو کې د کار کولو ظرفیت پیدا کړي.
د غونډې برخوال وویل په کونړ کې د لسو زرو زیات دینی عالمان موجود دي، په خپلو جماعتونو او مدرسو کې د هیواد بچو ته دینی زده کړې ورکوي، خو افغان دولت ورته د نورو مامورینو په څیر امتیازات نه ورکوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورېدلی شئ. لس نیمې بجې دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په سترې اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي. د لتبند د لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی یې نږدې 60 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوسه شخصیتونه بللې دي. د امریکا لوی درستیزوایی د روسیې له دې پریکړې سره چې ایران ته $300 توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجی د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسو ته ونلویږي. او د جرمني حکومت نن د هغو 1500 کسانو لپاره د غمرازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګس هوایی شرکت د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د هغو پوځي محکمو پریکړې او حکمونه عملي کول ځنډولي دي چې په پېښور کې پر یو خونځي له خونړي برید وروسته تاسیس شوې او ګڼ شمېر کسان یې په اعدام محکوم کړل، او په دې ډله کې یو شمېر کسان د په دار هم وځړول. په اړه له پېښوره زمونږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي پلان له مخې د جوړ شوو پوځي محکمو لخوا ورکړل شوې سزاوې ځنډولې دي. دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د قاضي القضات ناصر ملک په مشرۍ د سترې محکمې د قاضیانو یو 11 کسیز ډلې په دغه محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد دایر شوې عریضې د اورېدنې پر مهال کړي. دوی امر کړی چې تر څو د پوځي محکمو پر ضد دایر شوې عریضې پریکړه نه وي راغلې، تر هغې به دغه سزاګانې ځنډېدلې وي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال او د سترې محکمې وکیل اسما جانګیر چې په ستره محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد عریضه کړې ده اورېدنې پر مهال وویل، ستره محکمه حق لري چې د پارلمان لخوا جوړ کړی هر هغه قانون لغوه کړي چې د اساسي قانون د بنسټیز جوړښت او بنسټیزو بشري حقوقو پر ضد وي. د پاکستان سترې محکمې په داسې حال کې د پوځي محکمو فعالیتونه ځنډولي چې دغه محکمو د روانې میاشت په دویمه نیټه شپږ کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا اورولې وه. له بلې خوا د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان پوځي محکمې له انساني حقوقو سرغړونه نه بلکې د تروریزم د مخنیوي لپاره مثبتې بولي او وایي چې ښایي نتیجې به ولري. د قانوني چارو کار په اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځي محکمې د دې هیواد د اساسي قانون ضد او یا له بشري حقوقو سرغړونه ده وویل،
د دې مقصد د دې یو مشتم ترمیم دادی یا د فوجي عدالتونو چې دلته د ترګرې په مت کې کنټرول وشي او خلک دغه شنو ته نه ځي او وطن کې ډېره بېحده ترهګري ده، دهشتګردي ده. نو د دغې دهشتګردۍ نه د خلاصون لپاره هغوی دا ډېره غوره وغورځوله چېرې فوجي عدالتونه جوړ شي او هغوی د فیصلې وکړي. که دې وشي چې دا څومره وخت سره د دوو کالو لپاره د امریکي کورټ جوړ شوی دي، که چېرته اپیل مکن نه وي ورکړی شوی، زه د یو پوټیل په حیثیت کې زما په خیال دا به بیا د انساني حقونو د خلافورۍ په عمر کې راتلو. هغوی ته د دې کیس د نور اپریشن او د نور سرګري لپاره سپریم کورټ یو اداره شته. زما په خیال باندې دا ماته په دې کې داسې څه عنصر څه ایلیمنټس نه ښکاري چې دا یې د انساني حقونو خلاف ورزي وي.
د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسله والو طالبانو تر برید وروسته چې نږدې 144 کسان پکې وژل شول، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو تر یو ټول کندیز کانفرنس وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره شل مدیز ملي پلان جوړ کړ چې په نتیجه کې د پوځي محکمو د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دغه وړاندیز وروسته د پاکستان ملي پارلمان د دې هېواد په اساسي قانون کې بدلون راوست چې له مخې په پاکستان کې د دوو کلونو لپاره د پوځي محکمو بنسټ کېښودل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا دا مهال په پاکستان کې نږدې 9 پوځي محکمې جوړې شوې چې له دغه ډلې څخه په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالت کې درې، په سند کې دوه او په بلوچستان کې یو محکمه فعالیت کوي.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمنو، تذکيري یا پیژن پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخستی. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کوي چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. کوم موږ تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هغه هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولای شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې د دې ټولنې یا د هیواد پر ځان وټړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته وایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟ که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کاریږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسته هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکرې نه کیږي. که دا پسته په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسته خپله رسپانه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کیږي چې دا باید او پلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پیژندنه کیږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر، دا راته وایي چې تذکیره د یو انسان د پاره څومره مهمه ده؟ که چا سره نه وي تذکیره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژن پاڼه ده چې د یو چا سره د هغې ټول، د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا دغه کارت په لوستلو سره د همدغه تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی، په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره، د په مجموع کې د نظام لپاره، د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښمن کار دی. یو خدا دی چې د نفوسو کره هغه شمېره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لانه ده معلومه کېدای شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بل دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېر مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسې پیښو کې چې انسانان علامه که هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي، هغه سره مرسته وکړي، هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژنې د کومې سیمې د نوم شی دی، دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکره کولی شي چې په یوه هیواد کې په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکرې نه وي اخیستي، داسې څوک ته پېژنې چې تذکرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راشي؟
ستاسو پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یا اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پر ډول چې وي فار قیمت وي دې ته باید تذکرې ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلې دي، مثلا زه چېرته چې په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي او دغه لخوا نه ته ویل شوي چې تذکره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکره چې د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کې چې تذکرې څومره مهمې دي، درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا غیر هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر یو شمیر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې د خلک ټول تذکرې واخلي او زنانه او نارینه، لکه څنګه چې سړی تذکرې ته ضرورت لري دغسې ښځې لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکرې واخیستلو ته؟
انوري صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکرې نه اخلي بلکې د نورې کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ، یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسېږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خدا ده چې دوی خدام ثابته کړي چې یو څه خدا سي ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې، د هر ژبې پورې، د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسېږي، هغوی باید د همغه هیواد یو پیژندپاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسېدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکرې نه اخلي، په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکرې واخلي، بیا خو دې اول خدا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسېدونکي دي ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي، د هغې څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دا که تذکره نه اخلي، دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه بې برخې شولې. بیا په انتخاباتو کې هم برخه اخله، چې تذکره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه اخله، ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب، یو خدا مسائل دي، په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده، او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوئ، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته دا ده چې دا پروګرام دی حتمی کې، حتمی په دې معنی باندې تذکرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده، ځکه چې اوس ته یو ځای دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تنه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهم والی لري ځکه چې دا ستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته اوس دا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغوی باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سمه بیا سزا ورکړي چې هغوی په ارزښت باندې پوهیږي او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یا د اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ زیر دار ته وایي چې که چېرته خلک تذکرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکرې نه لی وي، زه په تذکرو باندې څه کوم؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څومره بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېر بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح هغه مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د دې عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل همدا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینهو تر ځان ښځې چې همده نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس مونږ لرو. نو فکر کوم چې په یوه ټولنه او په یوه ولایت باندې په یوه سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه واره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري. نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به ترې بیا محرومه وي.
قذافی مل، لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي، ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهیږم چې دا زما دپاره، زما د ماشوم دپاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې دپاره ضرر لري، ولې نالي؟
بله انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی. او هغه څوک چې د تذکرو په ارزښت باندې نه پوهیږي او تذکره نه اخلي، معنی ده چې هغه ناپوهه ده، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دی، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسیانې جوړوي، نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي، د انکشافي بودیجو لپاره، رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکرې خلکو اخیستې وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوسو په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکرې خلکو نه اخیستي، حکومت د تذکرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزه راځي. نو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دی، او زما غوښتنه هم د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکره څوک نه لري، دا خپل بچه مکتب کې نشي اچولی. که تذکره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول، نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکرې واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زمونږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې که چیرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسیدونکي تذکرې ونه لري، هغوی ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کېږي، دا هغوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکرې اخیستي، هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی، دا هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ترازو خیبر ډګر چې افغان حکومت
د تذکیرو د ویش لپاره کوم اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
اوسنۍ مسله هغه د کاغذ له مخې هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده هغه ورکول کیږي، او اوس نوي دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شولو چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ و چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو هغه به له منځه لاړې شي، خو جنجالونه پکې زیات شولو. خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دې دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو، ځکه چې اوس له موږ سره دغه وسنۍ تذکیرې چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت له مخې او نه هم داسې بل ډول ارزښت لري، ځکه چې دا یوه ډېره غټه پاڼه ده، همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي، او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو اوږدو کلونو لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی، او په اسانۍ سره نشي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي، ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دویمه دا ده چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کیږي په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکیرې ډېرې زیاتې جوړې کړي، او دغه جعلي تذکیرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې، او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی، نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي د دې خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدا دی کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکیرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده، دا ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکیرې ولرو، او نور د دې برېښنایي تذکیرو په مټ موږ په نورو سیسټمونو کې اسانتیاوې رامنځته کړو، لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده، په د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي، د خدمتونو مسلې، او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکیرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي، په دغه برېښنایي تذکیرو کې بیا بدلی تذکیرې نه راوځي، خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکیرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي، او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخ ته لاړ شي او خلک تذکیرې واخلي.
محمد ناصر مرنگزی، که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکیرې ورکړي، ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکیرو د خستل د پاره په عامه پوهونه کې چې خلکو ته عامه پوهونه وشي ترڅو تذکیرې واخلي څومره رول لوبولی شي مثبت؟
ډېر زیاته مننه انور صاحب. لکه څنګه چې ډګر صاحب وویل، واقعا دغه اوسنیو تذکیرو چې صرف یوه پیژندنې پاڼه ده، خلکو او ځینې بهرنیو خلکو د زموږ په هیواد کې ډېره ناوړه استفاده وکړلې. زه د دې شاهد یم چې حتی د نورو هیوادونو د ګاونډي هیواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره زموږ او د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي، معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اکثر نوم یې د افغان په توګه لګولې دي. دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي، خو که اوس زموږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي، ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي، او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي. په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي، یعنې ځوانان په غرونو کې لرو، ځوانان په سمه کې لرو، ځوانان په هره برخه کې لرو، په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي، په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي، حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي. که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي، دا یې بالکل په واک کې دي. او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توضیح کوي، باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سرته ورسوي. هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي، د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي، تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې، که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې، او نر او ښځې باید باندې تذکیره واخلي، ځکه د تذکیرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکیرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه پصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکیرو دپاره د پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنزی دا وویل چې ځوانان ډیر مهم رول لوبوي چې عام پوهاونه وکړي د تذکیرو د اخیستلو لپاره، ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهونه کې؟
نوري صاحب که مخکې چې ملنګزي صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د ممبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علماوی په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز هم لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې د تذکیره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکیره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانه هم نه پرېږدي تذکیرو اخیستل، هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده، په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکیره واخلي. کورنۍ نو مهله ده، د کورنۍ د مشرانو نه مهله ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي نوي زیږیږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک هم دولت دا زمینه برابره کړې ده، دوی له کارتونه ورکوي باید د تذکیرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي، دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکیره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکیره واخلي او نور هم د تذکیرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکیرې نه اخلي او تر اوسه تذکیره نه وي ترلاسه کړي؟
که موږ چیرته شوار نه ورکوو انوري صاحب، د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو، راځئ د همدغه کورنۍ ته همدا پیغام ورکو چې که چیرته خدای مکه خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کمافت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شوار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که زموږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي دا زه د کورنۍ او تویا مرازی د دا اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژن پاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه وخته کار نه ده. ما ورته مخکې اشاره وکړه که خدای مکه ناروا کار وي اول ما نه کو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کو، یو دینی عالم نه کو، یو بل چا نه کو، دا کار ناروا کار نه ده، دا لازم موږ د هیواد سره مرسته کولای شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولای شي. نو زه د هغه کورنۍ نه په ډیر خواهش سره از ما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته همدا ده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې ګڼي، کچیرته ځانونه د افغانستان ګڼي، د خدای لپاره راځي دا کوم بد کار نه دی، نه یوازې چې تذکیرې واخلي بلکې د خپل حکومت د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې په ښه ژوند کې په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شته بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
ترجمة په مت